په مې لیکو علم زګړه نو ما چې سکړې دي یې لیکلې مې دي شهید زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی دا ویډیا مې نه دی ورکړې ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې به به قدرې خو په هغه اندازه به امام څه نه یوختي چې څومره اندازه پکار دی یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی بل چا پرې کړی ده او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نو
کړه. ما خو دا سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکلی بل مانی ورکو مصرف پر ټول هغه یو او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپل ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر آید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال د ملالې سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی سره آشنا مې ما. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم پېژنم.
همدرد صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي.
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډیر نامتو لیکوالو.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا هغې سکریپټ مطالعه کړي دا هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او دا اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي. نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. په خپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ د لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظرکشي به کمزوري. نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دي او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شي د ډرامې نقش په څه شي باندې تابعيږي. تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دي.
همدرد ته ورستی کارونه مقصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دي چې لندو کیسو کتاب ده هغه به ان شاء الله په لنډ وخت کې راشي پټی نکاح په نوم باندې او د دې تر څنګ یو دوه سیریال دي په دغه باندې بوختې ما
کور مدان ډیره زیاته مننه.
له تاسو هم مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وګمې درې لاندې کایتونه لوستي. په دوه لاندو حکایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ور واوړي. په دې لچ ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي. وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرلا چې کوچنی کورې لوی شي او د کړه پکړو په شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د خار هوخیاري بوډۍ ته ورغې ورته وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواریږي؟ بوډای ځواب ورکړ، غم مکوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. ده ورسره ومنله. بوډای ورته وویل چې آس، غوا، چرګي، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پوه او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې ګزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډېر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل، ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهیږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ماته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې لسپو به څنګه تښتي. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره راپیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې وې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي، څه شېبه آرام وکړي. ورې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې زوړند و. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان زوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د یوې مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وایي، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، به کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی، خو وفا هم کوي، دردونه چا ته چې ورلیږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرگ شي او د خدای ولی شي، د دیدن منځ قضا کوي، د زړه غلا هم کوي. او ظالمې مونږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتو، ست عجب دی چې دخله می نمولا هم کوي غریب گردباد چې کله عمومی د خاور کفن د مرګي غېګې ته ورځي ورته نسا هم کوي او خدایا که مینه نارواوي بسم الله عفو غواړي انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي زندگی دی یو مجبور اخوان کار دی زندگی دی یو مجبور اخوان کار دی عمر سد دی کوچانو امامت دی چې بسم الله ناقا جوړ کړ او پیرسو یا اخر زمانه ده یا قیامت دی او یو بل باید دسه حدیث دی دا چې خزه نمای دین د بسم الله مولا صاحب خو زکه پر ایمان را وړی دی
عزتمنو اوریدونکو په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی درمل وایي
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان او بستان ویلي وي کلیله او دمنه ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي مثلا د استاد شاعر درویش درونی یو شعر دی د مور د زړه په نامه په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي او دا دغه شرط مني د دې شعر اخري بنده سې ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی او د مور زړه یې په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوي هغه پیغله چې به حد ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو په منګل کې د خپل یادي زړه وو په کوله یې سودا د خوږو شونډو ورسره وه نن بها د خوږو شونډو خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې اوف قرار درومه پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنې د مور عواطفو ته وګورئ مور اولادونو په اړه څومره مهربان دی ځینې تمثیلونه وي چې په هغوی کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی د ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي د ګودر په غاړه ولاړ دی نجونې سلامونه کوي نجونې په خورو څنګو اوبه شیندي مرغان مځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شنګا اوري په ډېر خوشحالۍ کې خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې شالونه باد یوړل هر څه له سره خراب شول مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کیږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم ناڅاپه کړکۍ شوې د وای مورې نارې خورې شوې په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې بنګړي زرې زرې شول منګي کودي کودي شول څڼې لمبه لمبه شوې شالونه باد یوړل پاس مې اسمان ته کتل زما پر خوا په غړمبار روان لکه یو ستوری له مداره وتی لکه یو غشی له پرهاره وتی د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی په جمعاتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت په سر د مستو چنارونو پریوت وروسته بیا چنار د دې را پریوتی تندر نتیجه سره شریکوي چې تندر را پریوت اوس څه شی وشول زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ ما سل زلمی سل جنکې په غی کې ټینګ نیولی زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خخیم زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خخی یو ګودر وخ کې خخی زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقونو مونه د ګور چنجو خوړلی یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکې تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې او اوس وطن په څه حالت کې دی ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ. په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کیدای شي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه وو رسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوي پوره او خیخه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت ور یاد کړي چې دی لا شهود یا هغه الهامي تجربه لا نوي پوره کیف لا نوي پوره بیرته تجربه قطع شي. کیدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دیدن شیبه ور باندې تصویر کړي چې دیدن ونه شو شیبه پای ته ورسېده. کیدای شي د ژوند د پاره یو تمثیل شي چې زموږ ارمانونه لا نوي پوره چې د ژوند شیشه پای ته ورسېږي او څاڅکي څاڅکي توی شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس. یو بل جالب شی هم چې دا د خوبونو ده، د خوبونو تمثیلونه هم دي، ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې حیثیه کې یو څه راته ووایاست چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فرایډ او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري، بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي، او اوو ډنګر غوی چې دي د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسار زخ ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور اثر کومیډي الهي، دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې دی په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغوی خبرې ورته کوي، بیا دا د هغو خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې خوبونه ډېر دي چې تمثیلي بڼه لري. خو یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثیلونو د سیمبولونو په برخه کې ووي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا مې خوب ولیده ته وایه ښه دلیده خوب کې مې خدای ولیده. او یو بل ډېر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانې خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب وینم عالمه کوي څوک راکړي مانا، پروت یم سر مې یخی دی د یار په زنګانو، خوب وینم چې پورته په هوا لکه د باز شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاز شومه، پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې ساس شومه خرڅ مې په هرو کړه د ډمو زمانه خوب نم چې ناستیم د جندي په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه سرې شونډې مسکې شپه ماته وې چې ژاړه ژاړه سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه خوب نه معلومه کوي څوک راکړي مانا دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب تمثیل بیا له استعارې او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه لري؟
تمثیل د استعارې او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي ځکه چې هغه لنډه وي مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې مونږ وایي دا ټول مشبه به دی او مشبه هغه معنا دی چې مونږ یې د تمثیل نه راوباسو کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر ښاپیریو مې زړه سوځي ته به وایې نختي ځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای ښاپیری ویلي نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا ښاپیری نه دي د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعارې کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي پر چې پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلفو شیانو پسې خو هېڅ څه شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ور نه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوري په اوړي وویل شکر دی زه هم د چا په کار شوم. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوی. او د یو پر کې د سیمبول سره دی سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تمثیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیمبوټ لکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی. سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی. توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې وربندې کړي او خپله نظریه وربندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوې ولري.
خور دې ودان ډاکټر صاحب
ډېره مننه ومنځ.
خوب وینم ملما که سوک را کی مانا خوب وینم ملما که سوک را کی مانا پروتیم سر می خے پروتیم سر می خے تخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب لک لو لک پسے لوتم پورت نرگس نا شم پخوا درام بی لوتم تو دس پینے گاڑے دلیلا پا امی لوتم پٹ میں ورت اوے پٹ میں ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون بنسیم کی بہر لاڑ خوالد جانا لکا دمی میں نظر لاڑ مستر گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ یوشن کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرو نو خزانہ خوب وینم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے لاس پس تارتو لیونے مس لکا خیام نے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمی نے افسانہ خوب وینم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما گئے سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پسنگانا خوب وینم ملما
خوب وینم عالمه که یه چوک را کی مانا آهنگ دلنشینی بود که از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله